پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نن یو شمېر سیاستوالو د سولې د خبرو تر پیل مخکې پر اوربن ټینګار وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کیږي. په ننګرهار کې لرغونپوهانو د بودایي دورې د 2500 کالو پخوا زندان موندلی دی، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینه سمو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرقتې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شاغلی آریان دا هم ویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لستن نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیره اونۍ د اورلګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو، او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بیکوره شول. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو معادل کیږي د دولت له بودیجې څخه ځانګړي کړل. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینون کوي. په همدې حال کې د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراچی پرون په لیسبوس کې وویل چې له موریا کم څخه شاوخوا 15000 بې ځای شوي کډوال اوس په یو نوي کم کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکینه دی موندلی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سرخرود ولسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی دی. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري، او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزآباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي، او په دې ترڅ کې ډېر ارزښتناک آثار موندل شوي دي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کیږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. دې ترڅنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پرې اړه لري، او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پیژندونکو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري، او په دریو دورو کې د رغونې چاري پکې ترسره شوې دي هم موندلې ده. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړیو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنام کړي. ښاغلی وری زیاته کړه روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه داده چې د پرلپسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر په درېیمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوې د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره شو د خپلو څېړنو نتیجې د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست په نهمه د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې یو شمېر سیاستوالو پر اور بند ټینګار وکړ. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پورې هم دا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
په روزګان کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه.
زبر نه لیونه کېږم نن د داسې یو ملانا د جهاد په ضلع ته ورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو.
در دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي. په قطر کې د سولې لپاره د ټاکل شوی افغان پلاوی استازي او ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له طالبانو سره د اوربان په اړه یو موافقې ته ورسی شي. خو تر اوسه طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د جګړې د عواملو تر پیژندلو وروسته دې اوربند وشي. بل ورته په کابل کې یو شمېر سیاستوالو نن د اوربند غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. له کابله رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی، موضوع یې سره لدی. افغان صاحب، د کومو سیاستوالو د اوربند غوښتنه وکړه او په څه مناسبت دوی خبرې کولې؟
شیبر سمن په کابل کې د جمعیت اسلامي د پخواني مشر برهان الدین رباني د وجل کېدلو نهم تلین مازل کیږي. دغه غونډه ته یو شمېر پخواني جهادي رهبران، سیاستوال، عبدالسنور چارواکي راغلي دي. د غونډه ته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم څرګندونه وکړه. دوی چې په افغانستان کې سوله حتمی راتلونکي ده، سوله راځي، افغانان به عزت سوله غواړي. د طالبانو غږ وکړ چې د جګړې په ځای د سولې ته مخه کړي ترڅو سیاست توکړی. په ورته وخت کې د حزب وحدت مردمی افغانستان ګوند مشر محمد محقق هم د مراسمو ته څرګندونه وکړه. په قطر کې ناست او بین الافغان مذاکرات پلاو باندې غږ وکړ چې دوی د خپلو کارونو کې لزغم نه کار وکړي. محقق ټینګار وکړ چې سولې لپاره اوربان مهم شرط ده، باید اوربان وسی، بین وروسته بیا مذاکرات وسی، سوله وسی. دوی ول چې داسې نه کیږي چې لیوی خو مذاکرات مخکې چې سوله کیږي، بل خو په هواد کې جګړې زور اخیستی ده. محمد محقق خول چې په اساسي قانون کې د افغانستان د ټولو قومونو، ګوندونو، ژبو هویت پیژندل شوی په رسمیت او یو بل قبول کړي هم ده. د مذاکرات په لومړي غږ ول چې وکړ چې د ژبو قومونو په اړه په دې برخه کې دوی خبرې وڅنه کوي. همدارنګ د ولسی جرګې منشي هم د اوربند غوښتنه وکړه. لاوی ول چې له اوربند پرته سولې باندې د افغانانو یقین نشي راتللی. شبر صدا په تاسو حال کې چې تازه په قطر کې د بین الافغاني خبرې تروریزم درې دلی وی او نن ورځ هم د جمعې ورځ د ولاړې په قطر کې جن منابع او ازادي راډیو ته ول چې سبا ورځ به خبرې بیا پیلېږي. خدای ونه ول چې په کوم موضوعګانو به خبرې پیلېږي. له دې وړاندې دوه درې مهم ټکي د افغانستان د حکومت پلاوی د اوربند غوښتنه کړې وه د طالبانو پلاوی د امریکا سره د شوې توافقنامې په چوکاټ کې د خبرو پرمختلل یو دا هم د خبرو کړل یا نه کړل. خو طالب پلاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ممکن خبرې پرمختګ وکړي او دوی ورته خوشبینه دي. شیبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان وو چې په کابل کې د یو شمېر سیاستوالو په وینا خبر راکړ چې دوی پر اوربان ټینګار کړی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن د جمعې د رخصتۍ لپاره درېدلې دي او تمه ده چې سبا بیا دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر طرز العمل خبرې وکړي. البته تر اوسه پورې په طرز العمل باندې پرون هم خبرې کړې دي او د طرز العملونو په برخه کې تر دې دمه دواړه لوري نتیجې ته نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د نړۍ په اکثرو وبخشي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 نیولی شي. نړۍ مې ځکه یاد کړه چې په نړۍ کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم تفصیل درکوو. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کبانو فارمونه له پاکستانه د ماهیانو بچی راوړل چې تلفات به هم زیات وو. روح الله انوري له اسداباد راپور لري.
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره دې سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه ځمکه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړی چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي.
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجري ان شاء الله کامیاب ده. د اوس د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پورې هم د اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړي دي. دغه پروسه جریان لري.
عادل وای تر اوسه په کونړ کې د کبانو دروزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړه شوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو.
تر اوسه پورې مشکلات زمونږ عمده ده او چې مونږ هیچري نه لرله د میانو بچي نه لرل. بچي به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل.
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړي دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي. کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکمه کړي. محمد نبی لنزدي دولسیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري. وسپنیزی کړای پسې د کونړ د غرونو د چیړیو اور لمبي وهي. پلاس کې پاکړی کبان نیولی او کړای ته یې. محمد نبی وای هر ورځ تری خلک د کونړ سیند کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي.
زیات تر هم دغه د کونړ سیند میان خلک تپوس کوي خو هغه میلاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډېر دی. لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی ورته کم دي فارمونه. دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان پخوي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لورې به د دوی بازار هم وغوړېږي. خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري. د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو په خبولو دوکانونه شته دي چې خلک ورته له لرې لرې ځایونو راځي او دلته کونړي مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وایي
چې کله میلمانه یا ملګري رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو نو مونږ کونړ ترازو اول خو کوشش دا وی چې دلته د سین میان پیدا کو او کوبه د سین میان نوی نو دلته د میان فارمونو ته ځو اول نه میان اخلو د کونړ د میانو ځنګړتیا دا ده چې دا ډیر زیات خواږه او مزیدار دي
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړې خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
په بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او د امنیتي ستونزو موجودیت په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي ستونزې جوړې کړې دي. مجیب حبیب صاحب له مزار شریف راپور لري.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی د اوبو د څاګانو نشتون د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغلو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه صنعتي پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپاهی زاده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه اوبه دي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته غذایي توکي تولید کیږي. نور تولیدات لکه د اوسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ اوبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یاد خود اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپنا ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توزیع شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیما هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم سوال
است. It's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په نړۍ کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحد ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز په هنتون ارقام په دې ناروغي د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټستونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداری زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې 5,000,000 مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټستونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 3,300,000 اوښتی دی.
نن د سپتمبر 13 د مساوي حق او زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یا یې هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناستې چې موږ درلودی بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ وغوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکوونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالی وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکوونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي، او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 5 نمرې هم کومکي ورکول کیږي، او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه یې هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت بستر نامو لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بلا یو تشه دا دا او د زموږ لومی اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شو او حد اقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهاله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وایي د وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وایان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدمتونو د کمیشن او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوې 2000 افغانۍ ته ورسېږي
10000 افغانۍ برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
په ترینکوټ کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دغه مشاعره ته ورغله.
قانون مرسی زور ندرسی نردلان کی دندلیر سی بغیرات تغییرت
مرسی دا امن جاق پنم مشایره دا چی تیرش پا ترینکوت شار کی تر سرسوا
زور تا هر چا خان سی پر غریب
دا شوی سکم لس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشارې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلام په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولي امن ترابول.
ورسته در باب فدی نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په جبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زما نه لیونه کیږم نن د لاسې مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچې ولان شهید شو. شین تو تیسو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مول د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا پڅن غران لړلې
کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړي هار سم زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار کسول راغله زب وکړم اتنونه هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه. له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې اوښکې ظالمانې کړولان تصویر په سترګو کې او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وې اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواو څخه د اورباند غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمې سونه سید شاه مخلص له زابل لیکي څرنګه چې نن په کابل کې پر اوربند خبرې وشوې طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. میرویس زاهد لهلمند لیکي طالبان اور بند کوي خو په خپل وخت له مهالویش سره سم. محمد اسلام یار لهلمند لیکي شپږ ورځې وشوې لا هم د سولې خبرې نه دي پیل شوې، باید دواړه لوري ژر تر ژره پر اجنډا خبرې وکړي. عزیز الله صابلی له زنجیره لیکي چا تصور نه کاوه چې طالبان به له خپل دریځه تیر شي او له حکومتي پلاوي سره به مخامخ خبرې پیل کړي، نو که خدای کول سوله به راشي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د سولې خبرو ته ډیر خوشبین وو خو اوس هیله نه لرو ځکه چې تر اوسه یې اجنډا باندې لا خبرې نه دي کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي، او عزت خان له کابل لیکي اوربند کولی شي چې د اعتبار فضا رامنځته کړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کیږي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پیژندونکو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي، او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری چې ز مورسل ز زیت تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ، او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو، ډيري د موخ هوغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکیدل، او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولي بد بوی، پر دغه موضوعاتو باندې خبري کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مبلنه ورکړي په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي، او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته بو ځوابونه وایي. د اړیکې شميري مودي 0999 45 40 او 0998 225. په دې شميرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ، او کچری پوښتنې لري خپل پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه پوښتئ، خصوصا د خولي یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړی ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلامات اوسئ. زه خوري تاسو دې غرما بخیر وي، او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي، او هغه دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي چې وګوي اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهم خبرې ته م اشاره وکړه. هغه دا ده چې د خولي حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولي حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه عمل، هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، چې مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبورۍ کې دي، که په ژبه کې دي، که په غاښونو کې دي، ډېر عمیق تغیرات منځته راځي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي، مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آگاهي سطح چې کمه وي، معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید د شپې لخوا نه غاښونه برس سي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو هغه باید استفاده سي، ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کېږي، نو کله چې موږ تاسو ویده کېږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال اوسېږي هغه فعال نه وي، نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي دا خمیره یا ګنده کېږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالي سبب کېږي، چې د غاښونو د توروالي سره مجموعه د وریو تکالیف پیدا کېږي، ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي، کله چې غاښونه التهابي کېږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي، د وری د خرابېدو سره بیا اورې معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي، د اورې د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه څه دي دا له بین ځي او بالاخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه څه بل مشکل لري، صرف د اوریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده شي، خصوصا که څوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته دغنی، نو معمولا د شپې له خوا نه بېخي ضروري ده چې غاښونو د صحیح د خولې د صحیح لپاره. دومه مسله دا ده چې کله مخدره توکي وخت مخکې مونږ یادونه وکړه، مخدره توکي بعضې خلک د نسوار او سګرټو دغه شیانو استفاده کوي، دغه شیانه په خپله چون دا په خپله ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوار او سګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کېږي، نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وشي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېزې لري، او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري، نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وشي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلي چې د غاښونو برس کول دي، د خولې پاک ساتل دي، دا مراد سي، نو انشاءالله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي او انشاءالله سي مشکلات به حل.
بله ډاکټر صاحب، عرب شو دې ته چې ډېری دوستان مو دي غوی وستونزه لري، هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برس کوي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولې مراتوي، اما بیا هم د خولې یو ډول بد بوی لري، کچېرې غو سره نږدې نه مو ګورو داسې احساس کوو چې دوی خوله بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه، دغه ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا د حل لاره هم لري او کنه چې دغه د خولې بوی ورک سي؟
بله، او مرسل جان، دا د خولې بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي. یو خدای چې کله غاښونه سوري سي یا کیویټي جوړ سي په غي کې په عام اصطلاح کې څه چنجي وایي، غاښونه چنجي وایي، تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایي، چې کیریس کله وایي توروالی په غي کې هغه خالګاوی پیدا سي، نو په غي کې هغه غذایی پاتې پاتې کیږي، معمولا هغه جینات پاتې داسې جینې چې هغه ته برس نه برابرېږي. د غي له وجې نه دا کېدای شي بل ناسالم پروتیزونه، لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو غاښونه مې پوخ کړي دي، خو باوجود د هغې هم د خولې مې بوی پیدا کړی دی له هغې سره، او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندېږي، چې دغه په خپله لامل د دې کېږي چې د خولې بوی پیدا کړي. دومه مسله دا ده چې د بعضې ویټامینونو کمبود ده، بعضې امراض دي لکه د ځیګر امراض، دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري، د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي، نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د اوریو بعضې تکالیف دي لکه سینجوایټس ورته وایي، په هغې کې کم بلیډنګ یا د اوریو وینې کېدل منځته راځي، د دغې د اوریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کېږي چې ناخوشاینده بوی ده، او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وسي، که پروتیزونه ناسالم وي پوخونه یا په عام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي، یا مونږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح سي، هغه باید وکتل سی باید سره جوړ سی تر هغه پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالقاوي چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالقاوو مخنیوی وسي هغه بندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي
بله مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچېرې د په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي دوستانو تاسو هم کولی سئ راسره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ او د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 40 او 0 2 2 2 5 50 په دې شمېرو باندې اړیکه ونیسئ کچېرې کومې پوښتنې لري خصوصا د خولې د حفظ السه په برخه کې د غاښونو په برخه کې کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي ورغوښه اوریدونکو ته سلامونه وخت مو په خیر
سلامونه مرسل زاده خور تا ته او تر څنګه محترم ډاکټر ته سلامونه کوم میلا کوم چې جوړ روغ به وي ورځ مو په خیر
ډیره زیاته مننه د تاسو ده هم ورځ په خیر وي مهرباني کچې پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړئ
مننه قربان شم عبدالقاهر وطن دوستي مړی کوم د پروانه نیولې ده پوښتنه هو ډیره دي غوږ دوه درې پوښتنه وکم هغه ده بعضي خلک چې دا واړه موسی کې مور را پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي دا چنجنې ده چې یو قسم زنګ غوندې لري او کندوي کې سره کمزوري کېږي آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي او کې یو دا او بل کچیر یو سړی راښ پړسیدل کنه دلته تاسو مونږ لیدلې دي او صورت کې چې راخو باسي آیا دلته څو مشکلات ورته پیدا کېږي حتی چې سړی وسره سترګې مړاندې سي دی او دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي آیا باید د دې سره څه وشي او کله چې سړی راشي زوري کې کنټرول شوی وي او د صورت کې برمکای باندې خلکوای چې اعصاب راګه خطا کوي آیا دا سړی ته زلل تیږي کنه تیږي د دې پوښتنې مړې
جواب راکړي والنا پسترګو خبر درته غواړم د خوی پمن بل اړیکه هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنې لري اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته ځواب درکې سلامونه
وعليكم السلام
جوړ بخیر ښه ستاسو مخه دی
الحمدلله خیره
تاسو مېره باندې څوک کوم زاینا ډیره زه مننه
السلام
علیکم وعليكم السلام مېره باندې څوک
پوښتنه
جمعه خان د جمعه خان مېرمنې پوښتنه کلري ډاکټر صاحب په خدمت کې دي
بله ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب ما تقریبا 2 میاشتې مخکې او دا نه غاخ ډېر درد کاو لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه بیا مې برمه کو په برمه دغه کې بیا یو رقم مواد دي د دې باندې مې ته داس کو خو اوس غاخ درد ډېر لري او ډېر وسر تکلیف یې مې بیا ډاکټر ته ورولم اما را ډاکټر دا مشوره راکړو چې دا هغه خو کوم چې دا چې تاسو اصحاب کوم یو زیان ورسیږي دا پوښتنه مو
مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب درته ځواب درکې ډاکټر صاحب را بشو د خغلی وطن دوس پوښتنې چې درې پوښتنې درلودي وایي هغه ماشومان چې غاخونه چنجن کیږي آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سی وی او کنه
هم دی عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې بوای ما معمولا د ماشومان غاښونه د همدغه وجه نه خرابې کی یو خو غټ مشکل ده هم ده چې بعضی لکه ویټامینونو کمبوت له وجه نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کیږي لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبوت له وجه نه معمولا د ماشومان غاښونه توریږي مخکې له وخته مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاخونه یا موقتي غاخونه چې وي هغه دوی چې دایمي راوخي دي چې د شیدو غاخونه د دوی توري کې معمولا د مخ غاخونه نو هغه صورت کې چې دوی حساسه هنه مراد کېږي معمولا دوی خوږي ماشومان خو ډېر زیات استعمالي او د خوږي د خوراک سره د خلی په هیڅ شی هغه تیزابي حالت کوم دی غل وړ کله چې غل ولر سي نو چې شیدو غاخونه نسبت دایمي غاخونه ته دا لکه کمزوري دي نو د هغه تیزابي حالت سره په خپل کې منسرزي نو د غیر سره هغه د غاخونو تخریب منسرزي غاخونو تورواله پیدا کی غاخونو کرش کیږي وړل کیږي او غاخونه خرابې کی او بعض ماشومان ته حتی لا دردونه کوي خو یو شی ته باید متوجي اوسئ کو چې د ماشومان کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه سره دومره پورې واړوي چې کله هغه پورس نسی کولای نمور او فلار والدین دې مسولیت لري چې ډوډۍ د خوراک نورو سره باید دغه غاخونه په پورس نه وي یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه غاخونه پاکي وي ګوري څنګه کی نو دې صورت کې به بیا ان شاء الله دا مشکلات نه وي وخت وخت باندې ډاکټر ته بوز دي دغه
چیک اپ وکي وی ګوري چې دې کې خو به څه مشکل نه وي، خو موږ تاسو معمول مشکل دا ده په افغانستان کې چې ترقې پورې موږ غاښ ډاکټر ته بونه سي، موږ تاسو غاښ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب څه دې ما د غاښونو وګوري چې په دې کې څه مشکل شته کنه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب سي، یو دوه درې شپې دې دردونو نه کې په عذاب سي، بیا نو په درې مورس باندې بیا نو ډاکټر ته راسي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې د غاښ یا دما یا مې دې بچی یا مې دې بچی یا مې دې کور والا نو د غاښونه دغه خراب دي. نو په هغه صورت کې بیا چون دوی په ابتدا کې یو مرض تداوي وکي یا محافظه وکي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي، او بل دا ده چې مریض هم نه پازادېږي، تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي، نو په دې صورت کې بیا تداوي هم لږ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیف کېږي، ډاکټر هغه تداوي هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ به پر درې سي تشکیل شوی نه وي، نو به د شیدو غاښونه باید لرې نه سي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو دپاره دي. بعضې وخت داسې پیچېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی، نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د ورځې شخص یو ځای راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې لږ استفاده وشي، هغه امپکټ بیا هغې ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکټ یا په ورۍ کښې دننه پاتې کېږي، د هغه ځامې کښې دننه پاتې کېږي، بالکل راوځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک موږ لیدلي دي، مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ یې هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې، یو دانه غاښ په خولې کښې نه څه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي. نو دا ټول د همغې وجه کېدلی شي. او بل یې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بله پوښتنه یې هم دا وه چې غاښ چې کله خراب سي، یوه پوښتنه دا وه چې غاښ چې کله وپړسېږي نو ډاکټر ته چې کله ور سي، آیا په دغه حالت کې د یو چا غاښ وباسل آیا نورې ستونزې هم ورته پیدا کوي او کنه؟ او بل دا چې وایي غاښ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي، او که چېرې وباسل شي آیا کومه ستونزه خو ورته نه پیدا کېږي؟
نو د غاښ خو کله چې خرابۍ په غاښ کښې پیدا کېږي، په کار دا ده چې هغه ریستور سي. ریستور مطلب د مونږ په طبي اصطلاح کښې ریسټوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کښې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغې صورت کښې کله چې غاښ پړسوب پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي، معمولا د هغې سره مخ پړسېدلی وي، د هغې سره هغه ځامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کښې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کښې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم سي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، آپسې ډېره غټه وي، نو په کار دا ده چې هغه اول آپسې شق سي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع سي، چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه سي او له هغې وروسته بیا په غاښ کښې مداخله وسي. نو په هغه صورت کښې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا آپسې ډېره قوي، نو په داسې صورت کښې د غاښ ویستل یا په غاښ کښې مداخله کول دا مریض سره کومک نه شي کولی، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کښې که چېرته داسې وي چې د آپسې ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کښې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کښې شق ضروري ده، شق به ورته کېږي، هغه آپسې به تخلیه کېږي، خالي کېږي به، چې تر هغو په هغه ساحه کښې د التهاب هغه فشار چې کوم ده هغه کته را سي او انټي بیوټیک ورته ورکړل سي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږو ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي البته. خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري، التهابي حادثه کمېږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کښې مداخله کوي، پاکوي او تداوي کېږي، ګوري، اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به یې نه پیدا کړی، یا ریښو هغه ویلې شوي خو به نه وي، ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سبابت کښې ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي، یو قسم دغه د ریښو بېخونه افیکټس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افیکټسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغې صورت کښې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې آپسې دومره غټه وي چې هغه غاښ کښې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کښې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کښې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې سي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا د غرس دندان په عام اصطلاح کښې ورته وایي امپلانټ هغه ورته وسي، یا فرضاً ورته د برج سیستم جوړ سي، هغې ته بېرته ریسټور سي، هغه له لاسه ورکړی غاښ یې بېرته لاسته راسي، استفاده کړي.
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته راپیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې راپیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې ویلي چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې سي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحې کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري، اسید تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزي سم تاثیرات نه شي کولی خپل. نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي، خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ څه لرې کوي او هېڅ انستیزي نه ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي مریض دپاره، ډېر زیات مشکلات جوړوي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه د مخفلجونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي تر هغو پورې چې د انټي بایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي، چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قادم نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساینه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې همدا اوس سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0925. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی، که چیرې پوښتنه لای خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی
و خیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شایست، تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور میره باندې څوک لکم زایا
راځم هم تارې ما د ایمن ولایت نه د علی ولسوالۍ ته خور کې ما د ډاکټر صاحب ته پات سلام ده د محمد دی او زه خپلم دا غاښو تکلیف لرم، نو دا تور چپونه کې مز غاښو نه دواړه داسي انو ډېر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه څه مکشل یم دی، نو د دغه علاج کرا اوسوي د ډاکټر صاحب تر جهان.
بله پوښتنه ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درد کوي، که څه رقم دی؟
ټپونه یې کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلی دی، خو هغه بس کله دا د درد ګولۍ ورسره خورو، نور مې څه خاص سر نه دی په ګرځولی. که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وشي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه، دی ښه وخت انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا هم ورځو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه، وخت په خیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، مهربانی تاسو غا غوره ما څوک لکم زین مړی کنی ولی د رادیو غا ټیټ کړی، کولای شي د ټلیفون لاله د موږ غا غوره ورور. بلی متاسفانه دوستانو، هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته د هغې نه اړیکه ونیسی نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه، وخت بخیر.
وعلیکم السلام،
ډاکټر صاحب سلام. علیکم سلام، په خیر اغلی ورور. خبرونه ته مهرباني، څوک له کوم ځای؟
د هلمند د ولایت لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تور سوي دي او بور دي غاښونه مې.
اها، تور سوي دي، درد کوي او نور؟
درد کوي و درد کوي، بس تور سوي ده، ما باندې بس توریږي قرار به سره جیزی اما بین جه توری دا نور خاصل چیز.
بله ورور، ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب، پوښتنه ما کچې دې ورور نه لري.
ورور دا غاښونه دي د خوږې یا ګرم او یخ سره بریښي، که صرف د ګرم سره بریښي او که خوږم چې کله وخوري بیا بریښي، درد کې فرق هم ساتي.
بله اورورا اوریغک د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وه کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وچکئ تاسو غاښونه درد کوي که نه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي؟ سامده انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه، تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه، وایي غاښونه مو درد کوي، تور سوي دي، او د دې تر څنګ دغه آخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخې او د دې تر څنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي، خو که چېرې بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړېږي. تاسو موینه د غوته څه ده؟
زه د اول ورور خو چې د بخنې سره د تلیفوني لیکې د خرابوالي له وجې نومونه سو له هلمند اولین ورور څخه کوم اړیکه نیولې ده چې ما غاښونه درد کوي. نو غاښونه به ځکه درد کوي معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاښونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي، د هغې له وجې نه درد کوي، آیا دا پیراډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجې نه د دردونه دي. دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چېرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډک کړي، دا باید تداوي کړي. د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې توروالی د غاښونو درې کټګوري لرو، اوله ده، دوهمه ده، او درېیمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي. کله چې دله اولې نه دویمې ته داخلېږي په دې صورت کې دله یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي. دا دردونه کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ورباندې تېری کړي هغه خوږه له هغې نه لاړه شي هغه دردونه حرامېږي، او بالاخره د هغه یخوالي له وجې نه چې کله غاښ دغه څه وي چې وینې چې ګرم شي نو هغې سره دغه دا پوره شي. دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی ده. دا مسله نه په داسې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وشي، ډاکټر ته یو ایکسرې وکړي، دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی ده، چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی که له دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې شوی ده. نو په دې صورت کې ریسټورېشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی، ضروری دی، باید وسی. او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب د غاښونو من سره غلی وي چې عصب د غاښونو چې کوم دی هغې ته نږدې سوی وي چې معمولا په دې حالت کې کېږي همداسې، نو د هغې دپاره بیا آرتټي یا روټ کینل تراپي مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لرې کېږي. نو هغه باید وسی، غاښونو عصب باید لرې شي، هغه کانالونه صفا شي، بیرته سیل سي، یعنی هغه کانالونه بیرته باید ډک سي، برابر سي، او له سره بیرته دغه ډک سي. نو انشاءالله د داسې ورونو د داسې دوستانو مشکلات به حل سي. نو دوی فکر کوم له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته چې غاښونو مشکلات نه وي یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکړي چې تر څو پورې د دوی د غاښونو د ریسټورېشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله، همدغه هم وخت دی که چېرې وخت بیا ورباندې ډېر زیات تېر سي کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کړو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه را وساتو.
مرسل جان خورې، ما خو په ابتدا کې مو ویلي چې د غاښونو حساسیت، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پوره کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن دا په خپل ډېر زیات ضروري دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي. او بل دا د غاښونو حساسیت، غاښونه برس کړي. معمولا ټولو هېوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې له خوا نه برس حتمي خبره ده، باید برس وکړي ځکه چې ضروري خبره ده. په غاښ ډوډۍ وشي نه پاتې کېږي، خرابېږي، او ګندکېږي، او غاښونه خرابېږي. نو امید دی انشاءالله چې له دغې سره که نور هېڅ نه وي، مالګه مالګې یو رقیق یا نازک مالګوبۍ په عام اصطلاح کې موږ تاسو ورته وایو دا جوړ کړي، هم په خولې باندې وغړوي، دا هم ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاښونه پاکوي، سترکي،
نو برس ډیر زیات ضروری ده برس باید استفاده شي او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل
شي. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړل. ډیر زیاته مننه کوم د تاسو نه.
خوشاله اوسئ.
ښه وخت استه د خدای په امان. دوستانو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه. خو موږ هم کوشش کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغسې موضوعات تاسو ته وټاکو ترڅو چې هغه ستونزې چې لرئ، هغه مشکلات چې لرئ، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونې چې مرسل زازی ساز درنه حضور ته حاضرېږي په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. د خدای په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org.